سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت حرکت علیکم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو چیک پوري خزینه چارواکي پرون دیو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدلي. د ملګرو ملتونو مرستيال ویانت فرحان حق وايي د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خصوصو د برخې له مشرۍ سیما به هوسه او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و. د ملګرو ملتونو چیک پوري مسلمان چارواکي د شمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د خونځې او پانتونونو دروازې تړلې او په غیر حکومتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوښنونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. السانی د څرګندونې پرون سه شنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوحه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د غزنی په هوټل کې څلور تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وایان ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یو پیغام کې پیښه تایید کړې ده. نوموړي ویلي پیښه د غزنی ښار په درېمې امنیتي حوزه کې رامنځته شوې ده.
د درېمې امنیتي حوزې په ساحه کې د غلې منډې ته څیرمه ابراهیمزی مارکیټ د دوبوی په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوي. یاد کسان چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلي دي.
نوموړي ویلي چې تر اوسه پورې د پیښې علت نه دی څرګند. د اوکراین د یوې هیلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ټیننس موناستورسکي، یو شمېر جیک پولي پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. دغه هیلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براواري خرګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د اوکراین د سیمې والي اولکسی کولیبا په دې پیښه کې د وژل شوو اونو خبره تایید کړې ده. ویلي چې لږ تر لږه 9 نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي، چې 15 ماشومان دي. په وژل شوو کې د کورنیو چارو د وزیر مرستیال او د بیړنیو چارو وزیر یوری کولوبی کوویچ هم شامل دي. د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو نه یې په دغه کې د بیړنیو خدمتونو په هیلیکوپټر کې سپارو. د دغه هیلیکوپټر د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او د حمله دي ویل شوي چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د پیښې په اړه پلټنې شوی دی. د 13 فبروري له میاشتې راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د دې هیواد تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. او د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام د شرزي خبرو اترو ته کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خولیدی سرګندونو وروسته د خغلې شریف دفتر په بیان کول د دواړو خواو ترمنځ خبري یوازې هغه مهال ممکن دي چې د هند د کشمیر یالته دی وی برخي کورواکي چې هند په 2009 کال کې تری واخیسته بیرته اعاده کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطلب تر تلرو د ملګرو ملتونو لوړپوړی چارواکي افغانستان ته په سفر راغلي دي. دا چې د دوی د سفر هدف څه ده او دوی به طالب چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې اترې وکړي، نن هم ناسته شوې ده. وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او مرکه کې وایو. د دې سره جوخت بیا په کابل میشت شکایت کوي چې د هوا د ککړتیا له امله دوی په ډول ډول ناروغۍ وخته شوې دي.
چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړه وي. د کور ماشومان د ژمي د سر رئیس نه یعنی جوړ نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ته څیرمه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو او ویره لري. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د اوکراین د جګړې په وروستي جزئیاتو کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د یوې هیلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمېر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له افغانو میرمنو د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سختو شرایطو کې یوازې د اعلامیو په ورکولو او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشار زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بېلابېلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمېر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامیې او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بېلابېل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړې پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولیږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خاغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي. خو د دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکۍ کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران، خصوصا غفرتی رهبران سره که دوی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي، ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي. یعنی دوی فکر ونه کړي چې دنیا راسره قبول کړه او لیادې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي که څومره د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړي دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
و مورید چې یو شمېر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانو میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار زمینه برابره کړي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د سفر په اړه بیا زموږ همکار خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویانس شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي. ښاغلی مشکور، د مرکې په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه ویلي دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژورې اندېښنې څرګندې کړي. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. په داس حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولی نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې. او یوازینی دلیل همدا ده چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو له حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپرېږي. د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خپرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بله، ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلې دي، او پایله یې دا راوتې چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کنفرانس مسله خورا مهم ده، او په داس حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولی متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کنفرانس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړي، ولی بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نیسي، دا خورا مهم دی او مسؤلیت یې هم کېږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلی نه دی.
مشکور سی بیا فکر کوي چې دا سفرونه هڅې او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپلو پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړي.
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولی په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړ جاړی او لاره برابر شي. کچیرې طالبان نړیوال سره جوړ جاړی ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولر مونږ تاسو؟
خاطر پردیس و چې د تر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ل کمشنر او یان شکر الله مشکور سره افغانستان ته د ملګر ملتونو د سرمنشي د مرستیال په مشرۍ د سفر په اړه خبرې کولې.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
پاکستان په افغانستان کې د نن او د هیواد سره پر کرخه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو اندېښمن دی، ویلي دي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په ملګرو ملتونو سازمان کې دغه هیواد استازي منیر اکرم په دې اړه تازه څرګندونه کړې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان په سیمه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. بلاول بوټو زرداری دا خبره د سې شنبې په ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې کړی او ویلي چې ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو پر خلکو اغیز کړی او باید په وخت په وړاندې مقابله وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم هم له امریکایي خبرونې نیوزویک سره په مرکه کې ویلي هیواد له افغانستان سره پر کرخه د سخت دریځو وسلوالو شتون او فعالیت سخت اندېښمن کړی، او په خبره یې موږ باید طالبانو ته دا قناعت ورکړو چې د داعش په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي. خو د ښاغلي اکرم په خبره تر هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي د ترهګرو په وړاندې مبارزه به ورته سخته وي. نوموړي دا ادعا هم کړي چې د داعش ډلې خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او په خبرې کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي ځینې وسلوال به له داعش او نورو ډلو سره یو ځای شي. پاکستان مخکې هم په وار وار په افغانستان او د هیواد سره پر کرخه د داعش ډلې پاکستاني طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالب چارواکي دا اندېښنې بې ځایه ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، خو د پټوکو له دې سره سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوی ژمنتیا په خپل ځای ده.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. که چا سره په دې اړه کوم اندېښنه وي، کولی شي چې د اړوندو ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د اسلامي امارت سره شریک کړي. دا حقیقت دی، په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، لیکن د دې باوجود زموږ ژمنتیا په خپل ځای ده.
ښاغلی شاهین تور پوری کوي او وایي ځینې استخباراتي کړۍ د داعش تر نوم لاندې د افغانستان د خلکو موجود نظام په وړاندې ستونزې جوړې کړي، خو د دغو استخباراتي کړیو نوم نه اخلي. په ورته وخت کې په تېر نظام کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په دې نظر دی چې پاکستان په داشان څرګندونو سره غواړي له نړۍ باج واخلي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته ډېره سلا پاتې شوې ده او ډېره سلا د دې په لاس کې ده، نو هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي هغه کافي دي. اما د پاکستان هدف دا دی چې د دغه لارې دنیا نه په اصلاح باج واخلي، د منطقوي هیوادونو نه، د امریکې نه او همدارنګه د روسیې او نورو نه. که چیرې د طالب حمایه ونه کوي او د پاکستان سره په دې کې همغږي نه شي، نو دا بدامنی به یا دغه تروریستي ډول نفوذ به نور منطقو ته سرایت وکړي. د هغې هیوادونو ته نو خدا ده چې د طالب سره د کومک په نامه د خپل اقتصاد تقویه کړي.
دوی یادونه ده چې پاکستان یو ځل بیا په داسې حال کې افغانستان کې دننه او دغه هیواد سره پرکر خد د داعش او نورو سختریزو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه خپل خونړي بریدونه زیات کړي دي. تر ټولو وروستی خونړي برید د مرغومه په 28مه نیټه په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته انتحاري برید و چې په دغه وزارت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو یوازې د دې وزارت 14 ډیپلوماټان او کارکونکي پکې وژل شوی دي. د طالبانو حکومت به په رسمي ډول د 50 کسان وژل کېدل او د یو شمېر د ټپي کېدو خبره کړې وه. او د کابل ایمرجنسي روغتون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له بریټ څخه یوازې دوی ته تر 40 پورې ټپيان ورول شوی دي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې طالب وایندویانو تل په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار په پوځي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخمود او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بیلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درستیز دغه راز خبرداری ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکی هدفونو د روسیې د هوایی او توغندوی بریدونو ګواښ شته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشری د دفتر مشر اندری یرماک پرون د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا جګړه پیل شوې، له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شوو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. په عین حال کې کیف یو ځل بیا له خپلو لویدیځ متحدانو غوښتي دي چې د عصري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یوه پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زلوویژنیس د اوکراین پولې ته نږدې د پولنډ پر یوه پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران، یو ژباړونکی او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله د دغې غونډې راپور نه و ورکړل شوی. د امریکا د پوځ ویاند ډګروال ډیوډ بټلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دوو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهم مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکراین او امریکا د پوځ لوی درستیزانو ډیر ځلې سره خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروالی وي، د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړې وي، د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکي عقله مایر وه چې په خپله سیمه کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوه. نوموړي زیاتوي چې دا ډول ککړه هوا په ځانګړي ډول د ماشومانو او د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې غواړو بیرون ته وځو، حتی بعض وخت سهار له خوا نه چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړ د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي. حتماً جبیرن توزی مریضان کیږي او دا هوا بخصوص د دوا سنینو دپاره ماشومانو او د غټانو دپاره ډېر مشکل پیدا کوي. خلک څومره ډېر ده.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عاشق الله بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله خلک د هوا د ککړتیا لاملین یادوي، وایي باید له با کیفیته سون توکو څخه استفاده وشي.
موږ د حمامونو د مالکانو نه، د فابریکو د مالکانو نه، او د شرکونو د مالکانو نه، بیا له عامو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دغه ټایرونه او دا سون توکي دې نه سوځوي چې د خلکو د ناروغۍ سبب کیږي.
دا یادونه ده چې د ژمي پر رسیدو سره دا دویم ځل دی چې کابل ښاریان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ستونزه خبرې کوي، او مخکې په تیرو کلونو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ډاکټران هم د هوا د ککړتیا له امله د ناروغیو د زیاتېدو خبره مني، وایي بیلابیلې ناروغۍ په تیره بیا تنفسي، د زړه او سږو ناروغۍ له همدې ناپاکې هوا څخه پیدا کیږي، یا هم کوم کسان چې له پخوا په تنفسي ناروغیو لکه سالنډۍ اخته وي، د ککړې هوا په تنفسولو سره تکلیف نور هم زیاتېږي. د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر عزیز الله امیر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې د ککړې هوا له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
باعث د تولید ډیر میده کیمیاوي ذراتو په هوا کې کیږي. څومره چې هغه ذرات میده وي او ډیر غلیظ وي، هغومره صحت ته مضر وي. دغه سه هوا باعث د لوړوالي د خطر د تنفسي انتاناتو، د قلبي امراضو، د ششونو یا د سږو د سرطانونو کیږي. مخصوصا په هغه خلکو کې چې هغه مخکې نه مریض وي، سپینګيري یا زاړه خلکو کې ډیر بد اثرات لري، او په ماشومانو کې او په غریب او فقیر خلکو کې چې د ژوند امکانات کم وي، وجود مقاومت ټیټ وي، په دې کې ډیر خطرناک ثابت تللی شي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي بیا وایي چې دوی کابل 15 میاشتو رئیس د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. د یادې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروال تقریبا 15 میاشتو رئیس کیر چې کابل پر ټول بلند منزلو باندې خپل غو نظارت کوي، حمامونو باندې، همدارنګ فابریکې باندې. سهار وختي، ماښام او نیم د شپې چې مرکز ګرمیان خپل فعالیت شروع کوي، او دوی اور ورچه موږ مطلق څیرنه کوو، او بلا شک د خلکو شکایت هم رسیدې کیږي. سوچې هغه وظیفه چې د کابل ښاروال په غاړه ده، هغه په شرط وګه هغه ترسره شي.
خلک وایي په افغانستان کې سخت ژمی، بیکاری او بیوزلی، له بې کیفیته سون توګونه استفاده د هوا د ککړتیا یو لامل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری UNHCR مخکې ویلي و چې په ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د تاړي شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه شان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC هم دا خبره کړې وه، او ویلي و چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سخت بیوزلۍ، یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان ختیځ کامدیش کې د لومړي ځل لپاره د افغان بیسیم ټلیفوني شبکې کار پیل کړی، او خلکو ته یې اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځلې د نورستان په ختیځ کامدیش کې خلکو ته ټلیفوني خدمات چمتو کړل. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل:
لله الحمد، لومړي ځل لپاره د کامدیش ولسوالۍ په مرکز کې د افغان بیسیم واټن نصب شو چې تقریبا یادې ولسوالۍ ټولې ساحو ته خدمات وړاندې کوي، او آینده لپاره موږ کوشش کوو د خپلو ټولو مشرانو په همکاریو د نورستان هغه ساحات چې محروم دي هغه ته هم خدمات وړاندې کړو، او هم ورسره په ضمن کې انټرنیټي خدمات وصل کړو.
د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې له ډېرو مظلومو او لګښتونو خلاص شول او ورته ټلیفوني اسانتیاوې برابرې شوې. عبدالواحد او خیر محمد:
تر اوسه پورې دلته هیڅ مخابراتي خدمات موجود نه وو. موږ به د یوې اړیکې د نیولو لپاره په ساعتونو ساعتونو د کونړ ولایت ته په موټر کې مزل کوو.
مخکې دلته هیڅ نه وه، کوم مخابراتي انټنونه دلته موجود نه وو. په ټوله ولسوالۍ کې ولسونو به موږ ټول سفر کوو کونړ ولایت ته څو ساعتونه، او بیا به مو تبیو اړیکه نیوله. اوس انشاءالله دا مشکلات حل شو او دغه خدمات دلته فعال شو.
د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې افغان بیسیم تلیفوني شبکه کار پیل کوي چې د یاد ولایت بیلابیلې برخې او درې لا هم د تلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د هیواد په داخل او بهر کې خپلوانو او دوستانو سره خبرو کولو لپاره زیاتې پیسې مصرفوي او ستونزې ګالي، نو حکومت ته پکار دي چې دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ سهولتونه چمتو او له ستونزو یې وژغوري.
facebook.com/azadiradio
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې د امریکا په کالیفورنیا کې یو بل ازمایښتي الوتکه کړه. دا ځل د الوتکې په هوا کې د پاتې کېدو یو نوی ریکارډ جوړ کړی او یو ستر وسیلې هم ځان سره پورته کړې. تفصیل به در راپور کړي.
د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې یو وار بیا تجربوي الوت وکړه، او دا ځل شپږ ساعته په هوا کې پاتې شوه چې یو ریکارډ دی. دا الوتکه چې راک نومیږي ستراتو لانچ کمپنۍ جوړه کړې ده. دا الوتکه 110 متره اوږده ده او وزرونه د فوټبال د میدان همره دي. د الوتکې د جون په نهمه هم د کالیفورنیا ایالت له مجاوي دشتې ازمیشتي الوت کړی و، خو تر ټاکلي وخت شر بیرته پر مځکه کښېناسته. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې د نړۍ د تر ټولو سترې الوتکې دا ځل شپږ ساعته پرواز وکړ. دا د دې الوتکې چې دوه باډۍ لري نهم تجربوي الوت و، خو دا دوهم ځل دی چې دا الوتکه د تالون ای په نوم د ستراتو لنج کمپنۍ تر ژغ چټکه هوایي نقلیه وسیله آسمان ته خېژوي. ستراتو لنج کمپنۍ تیر ځل ویلي و چې الوتکه ژر د دې لپاره کښېنوله چې د هغې معلومات یا ډاټا وڅېړي او بل الوتکه یې چمتو کړي، خو ستراتو لنج کمپنۍ نه دی ویلي چې بل الوتکه ولې دومره په ځنډ وکړ.
وسام ستاسې پیغامونه:
زه د هلمند ولایت ته د زینداور څخه خبر درسره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کړي په ازادي راډیو کې، دا زموږ پیغام واوروئ. د سلا شبکې دلته په زینداور کې بېخي ډېر خرابې دي. واټساپ هم چندانې کار نه کوي او دغسې ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
زه مطیع الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینه وال یم. زه هم غواړم موږ ته یو چانس را پیدا کړي، یا چانس را کړي چې خپل لیاقت وښیو. لونډر یم، نو ستې د راډیو نمبر مې پیدا کړ. اوس هیڅ هیله کوي چې چوروجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. فیصله سلام، از ما دا پیغام تر لوړو مقامات پورې ورسوي. تر دفاع وزیر ورسوي. دا کوم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واستوي، دا پرون ماښام فارکی حلال کړی و. په تیرو سوال یې کوي، په بازار کې سوال کړی و، څو روپۍ برابرې کړې وې، نو غلو حلال کړی و. نو غله په هلمند کې بیا هلته ډېر شوي دي. هیله کوم چې دغه مخنیوی وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام باید چې نشر سي. دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان بیسیم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشرانو د زما پیغام نشر سي. وسلام.
د کوم موسسو چې خپل کار شروع کړی دی، د دوی ته یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ولس سره دوی کومې مرستې کوي. د دوی ته یو جهان مننه. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته هم یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکوونکو ته ټولو ته سلام. کیسه کارتونه ورکوي. واج مولوی صاحب د کارتونو مشر ده. انجینر عبدالله د سډیر بیا ادب هم غږیږي. پرون دوشنبه یو سړي لاس یې په مټر کې اوربند کور ویني یکو زنانه وته هېڅ خوار غریب ته یې ولاکه کتل، او دا ټول د واسطې کار ده، د مرستې د واسطې کار ده. واج مولوی صاحب کاټونه ویشل، ولا شار قریب یې د څلور سرو لري. انجینر عبدالله د دې پیتاو او که ټیلران لري، مګر څلور کاټې ورکړي دي، او مګر خوار غریب ته یې ولاکه کتل.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو د زهرو کاروان درسره خطر هغه وړاندې خبرونه.